رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشب هشنایم. نن د یکشن به ورځ د میزان د میاشتې لسمه د اکتوبر له دوم سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خپرونې پیلوي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
برتانیې ویلي چې د افغانستان څخه خپلې مرستې زیاتې کړي. د ننګرهار والي سلیمخان کندوزي استعفا ورکړي. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې ښایي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په 1995 کال کې د خپل مالیاتو په کاغذونو کې ادا کړي چې 1,914 میلیون ډالر تاوان کړي. د برتانیې صدر اعظم وایي چې برتانیا به په رسمي ډول د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پروسه راتلونکي کال د مارچ د میاشتې په پای کې پیل کړي. او د اقلیم د بدلون د پاریس موافقه به نن د هند هم تصویب کړي.
افغان حکومت د بروسل په کانفرانس کې د نړیوالې ټولنې نه د سیاسي او مالي ملاتړ هیله لري. نن په دوهمه ورځ هم په کندهار او هلمند کې ولسي مشرانو او ځایي خلکو د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د سپکاوي په غبرګون له لاریونونو او احتجاجه غونډې وکړې. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر د خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. برتانیا به د افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي. په کابل کې د برتانیا سفیر وویل چې د برتانیا مرسته به 250 میلیونه پاونډ ډیره شي. د برتانیا سفیر ډومینیک جرمنین جریمینن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د مرستې به په افغانستان کې د کارموندنې، پوهنې، روغتیا او اقتصادي بنسټونو په جوړولو ولګول شي. د برتانیا سفیر زیاته کړه چې هیله کوي چې نور مرستندوی هیوادونه به هم د بروکسلز د کانفرنس په جریان کې خپلې مرستې او ژمنې اعلان کړي.
د بروکسل کانفرنس د نړیوالې ټولنې د مرستو د پای په معنی نه دی، بلکې نوې پیل دی. د دې کال په سر کې ناټو او نورو متحدینو د ورساب کانفرنس کې مرستې اعلان کړې او دا یو خوده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره ده.
د سشنبه او چهارشنبه په ورځو کې به د افغانستان په اړه د بلجیم په پایتخت بروکسلز کې کانفرنس جوړ شي. د برتانیې سفیر وویل چې 15 میلیونه پاونډ به په عاجله توګه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو ولګول شي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي نن سهار د ولایت په مقام په کرزي تالار کې د رسنیو او لسګونو قومي مشرانو په حضور کې د خپلې دندې استعفا اعلان کړه. نوموړي د خپلې استعفا لامل خپله شخصي ستونزه وبلله او وویل چې د هیچا استعفا کولو ته اړ کړی نه دی. د کندهار په ولایت کې د دوهمې ورځې لپاره لارین کوونکو د دغه ولایت په اوږدو کې د کابل، کندهار او کندهار هرات لاره پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د سپکاوي په اعتراض د یو څه وخت لپاره بند کړي وه. دغه اعتراض کوونکو هغه کړنی چې د اعتراض کوونکو په وینا د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس استاد برهان الدین رباني د پنځم تلین په غونډه کې د دغې غونډې د یو شمېر ګډونکوونکو لخوا چې کومې څرګندونې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ته سپکاوی ګڼل کېږي په هکله په کلکه وغندلې او دا ډول کړنې د افغانستان د قومونو ترمنځ د ملي وحدت پر خلاف کار وبوله. همداشان د هلمند ولایت په مرکز کې د مدني ټولنې د قومي مشرانو، مخورو او په سلګونو کسانو په یو غونډه کې حامد کرزي ته سپکاوی په سختو ټکو وغنده. د برتانیې صدر اعظم وایي برتانیا به په رسمي ډول د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پروسه راتلونکي کال د مارچ د میاشتې په پای کې پیل کړي. ټریسا مې د غیلان د بی بی سي ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړی دی. ټریسا مې د سنډې ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دا به یو بیا برتانیا د یو آزاد او خپلواک هیواد د جوړېدو لمانځنه وي. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې ښایي چې د امریکا جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په 1995 کال کې خپل د مالیاتو په کاغذونو کې ادا کړي وه چې 1,914 میلیون ډالر تاوان کړي دي. د دې امکان شته چې هغه د دغه تاوان له کبله د کلونو لپاره د حکومت مالیات نه وي ورکړي. نور تفصیل متی الله عابد راکوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تاوان له کبله ټرمپ ښایي خپل په مالیاتو کې زیات مراحت ترلاسه کړي وي، او د دې امکان هم شته چې تر 13 کلونو پورې ښایي هیڅ مالیات نه وي ورکړي. ټرمپ قریب د $1 میلیارد د تاوان ادعا کړې وه چې دا رقم کولی شي د هغه کلنۍ مالیه د کال تر $50 میلیون پورې راښکته کړي. نیویارک ټایمز لیکلي دي چې په دې تړاو د مالیاتو د متخصصینو سره مشورې کړي دي، او هغو ورته ویلي دي چې د ټرمپ د مالیاتو په اسنادو کې هیڅ داسې غیر قانوني څه نشته، او یوازې د مالیاتو د موجوده قانون څخه خپل پرتبه ګټه اخیستې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ټرمپ مدافع وکیل اختار ورکړی دی چې د دې ورځپاڼې پر ضد به قانوني دعوا درج کړي، ځکه چې دغه ورځپاڼې د ټرمپ د اجازې پرته د هغه د مالیاتو په هکله معلومات خپاره کړي دي. په عین حال کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي چې ټرمپ خپل په دې خاطر د خپل مالیاتو په هکله معلومات نه دي خپاره کړي. که یې خپاره کړل نو دا به معلومه شي چې هغه فدرالي مالیات نه دي تادیه کړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
په نړۍ کې د اقلیم د بدلون ستونزې د حلولو په هڅو کې هند چې د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې د کاربن موزر غازونه په فضا کې خپروي، نن د یکشنبې په ورځ به د پاریس د اقلیم د بدلون موافقه تصویب کړي. د هند لخوا په رسمي توګه د دې موافقې تصویبول به دغه موافقه عملي کولو ته نور هم نږدې کړي. دغه موافقه له هغه وروسته عملي کېږي چې کله 55 هیوادونه چې د نړۍ په سلو کې 55% زهرجن غازونه په فضا کې خراجوي تصویب کړي. اروپایي اتحاد ویل دي چې دوی به دغه موافقه راتلونکې اونۍ تصویب کړي. د امریکا متحده ایالاتو او چین تیره میاشت دغه موافقه تصویب کړې ده. د اسرائیلو پوځ وایي چې دوی به د یهودانو د نوي کال په ترڅ کې د غربي تړانګې څخه اسرائیلو ته د امنیتي اندېښنو له کبله فلسطینیانو راتګ مخه ونیسي. د اسرائیلو پوځ وایي چې د یکشنبې د ورځې بندیز به د روش هاشانه د لمانځلو تر وخت پورې عملي وي چې د سه شنبې تر ماښامه به دوام وکړي. خو ځینې کسان چې بشري اړتیا لري او غواړي چې اسرائیلو ته داخل سي هغو ته به اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د میتیو په نامه سمندري طوفان د کیوبا، هیټي او جمیکا په لور دی، په ګوانتانامو کې سلګونه زره کسان دي تیاری نیسي چې د امریکا د بحري اډې څخه د هوا د لارې راویستل شي. د بحري ځواکونو په پرسنل وایي چې هغه کسان چې په پوځي اډې او د ګوانتانامو په پوځي بندیخانه کې دي هغو ته ویل شوي دي چې د پناه ځایونو ته دي ورسي، او هغه کسان چې غیر ضروري دي د هغو د رایستلو جریان روان دی. په دغو کسانو کې 200 د پوځیانو کورنیو غړي هم شامل دي. اوس لا هم لسګونه بندیان د ګوانتانامو بندیخانه کې ساتل شوي دي، او د ګوانتانامو په ټاپو کې شاوخوا 5500 کسان اوسیږي، او په راتلونکو دوو اونیو د اکتوبر د درېمې څخه تر لسمه پورې به د سویډن په سټاکهوم او د ناروې په اوسلو ښارونو کې د نوبل د جایزې ګټونکو اعلان شي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په راپور کې راغلي دي چې د نوبل د جایزې د ګټونکو په لیست کې به ناراضیان، د سولې فعالان، سازمانونه، د هیوادونو مشران او بنسټیز فعالان شامل وي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه به د بروسل په کانفرانس کې یو ځل بیا افغانانو سره د کلک سیاسي ملاتړ ترڅنګ په راتلونکو 4 کلونو کې هر کال د 3.5 میلیارد امریکایي ډالرو د مرستې اعلان هم وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اورو.
د افغانستان د مالی وزیر عقیل حکیمی نن د یکشنبې په ورځ ولسی جرګې په وکالده غونډې ته د بروسل د کانفرانس په اړه چې ټاکل شوي د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ به د بلجیم په پایتخت کې جوړ شي د معلوماتو د ورکولو پر وخت ویل چې په دغه کانفرانس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جای رئیس عبدالله عبدالله د ګډون تر څنګ د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی بی بی ګل هم برخه اخلي. د مالی وزیر ویل چې همداشان دی د بهرنی چارو وزیر او د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار محمد علی پتمر به هم د بروسل په کانفرانس کې ګډون وکړي.
اجندای اصلی که د اونجا است یک جمع 6 نفر
خغلی حکیمی ویل کوم اصلی اجندا چې هلته ده یو جمع 6 تنه علی رتبه چارواکي پکې ګډون کوي. کانفرانس د بهرنی چارو وزیر او د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو د مشر میرمن ویګورنی لخوا پرانستل کیږي. بیا به جمهور رئیس خپلې سرګندونی کوي. بیا به ټول هغه هیوادو ته چې افغانستان سره د مرستو نیت لري وسخه وغوښتل شي چې خپلې مرستې رسما اعلان کړي، او بیا د پای غونډه ده چې د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو رئیس او افغانستان اجرا رئیس به یې پای ته ورسوي. د مالی وزیر ویل چې دغو غونډو په څنډو کې درې نورې غونډې هم په پام کې دي چې وایي د ښځو د پیاوړي کېدو په هکله ده چې د افغانستان لومړۍ میرمن به ورته وینا وکړي. د دغو درې غونډو دومه غونډه یې د سیمه ییزې همکارۍ غونډه ده چې پکې به افغان حکومت د خپلو زیربناو په اړه یوه ستراتیژي د نړیوالو ټولنې استازو سره شریکه کړي.
و باز یک ضیافت ترتیب شده به سطح
خاغلی حکیمی ویل او بیا د کنفرانس د ګډون کوونکو هیوادو په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو په کچه یو ملمسیا ترتیب شوی چې دا ملمسیا د پخلنې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر ترڅنګ د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د ماجرین چارو وزیر هم د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته په دې مسله د خبرو لپاره ورغوښتل شوی وو. دغه چارواکو د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د بروسل له کنفرانس څخه د افغانستان حکومت تمه دا ده چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره د کلک مالی ملاتړ د برابرولو ترڅنګ افغانستان ته قوي سیاسي ملاتړ هم برابر کړي. دغه چارواکو ویل چې نړیوال ټولنه هم له افغان حکومت څخه یو لړ غوښتنې لري.
اونا میگن کې شما در قسمت اصلاحات مخصوصا در بحث فساد اداری حکومت باید
خاغلی حکیمی ویل هغوی وایي د اصلاحاتو په برخه کې په ځانګړي ډول د اداري فساد په برخه کې حکومت باید عملي اقدامات ترسره کړي وي تر اوسه چې د ملي وحدت د حکومت کار پر مخ ځي. د هغوی رضایت یې ترلاسه کړی دی. د ټاکنو سیستم اصلاح او د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتووالی لکه چې افغان حکومت ژمنه کړې. د افغانستان په خپل ځان د باسیا کېدو لپاره د ملي انکشاف چوکاټ جوړېدل د بروسل د کنفرانس د ګډونوالو په نورو غوښتنو کې شامل دي. افغان حکومت وایي چې بېلابېلو هیوادونو چې افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه ورسره معلومات شریک کړي دا ښیي چې نړیوال ټولنه به د بروسل په کنفرانس کې د افغانستان سره د راتلونکو څلور کلونو په موده کې هر کال د 3.5 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړې. د ولسي جرګې غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي ویل چې نړیوال ټولنه د افغانستان څخه یو شمېر اروپایي هیوادو ته د مهاجرینو د ورتګ څخه په اندېښنه کې ده او یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه وایي چې که تاسو خپل مهاجرین بېرته هیواد کې ونه منئ نو دوی به افغانستان سره د شو مرستو یو برخه په خپلو هیوادو کې د افغان مهاجرینو ژوند د ښه کېدو په پروګرامونو په مصرف ورسوي.
موجود در کشورهای اروپایی این کشورها
خاغلی بانیول د ماجرینو بحران په قربه هوادو کې د سیاست د بدلون سبب شوی دی. هغه ماجرینو پر وړاندې سخت قوانین مخې ته کړی او هغه په وار وار افغانستان غوښتي چې د ماجرینو په برخه کې مسولیت منونکي اوسو. ټاکل شوی د بروسل په کانفرنس کې د افغانستان د ملي والی د حکومت د مشرانو د ګډون سربیره یو شمېر نړیوال مشران چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر هم پکې شامل دي برخه واخلي. بروسل کانفرنس په 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس وروسته جوړیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی نن سهار له خپل دندې استعفا اعلان کړه. د ننګرهار والی له خپل دندې په داسې یو مهال استعفا کړې چې دغه ولایت تر اوسه امنی قومندان هم نه لري. نور تفصیل د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی نن سهار د ولایت مقام په کرزی حال کې د لسګونو قومي مشرانو او خبریالانو په شتون کې د سټیج پر سر خپل استعفا اعلان کړه.
غواړم نن ستاسو په وړاندې خپل استعفا اعلان کړم.
هغه که څه هم پر روښانه ټکو نه ویل چې له خپلې دندې ولې لاس په سر کېږي، خو له خبرو یې د یو والی په توګه د مرکزي ادارې نه پاملرنه او د خلکو ستونزو ته په وخت نه رسېدل هغه څه وګڼل چې استعفا ته اړ شوی. هغه د ننګرهار له خلکو بخښنه وغوښته چې د خپل منصب په دوران کې د دوی هیلو ته رښتینه جواب نه دی ویلی. والی سلیم خان کندوزی په داسې یو وخت کې خپله دنده خوشی کوي چې له درې اونۍ وړاندې د ننګرهار امنی قومندان مل پاسوال زړور زاهد هم د لوی اختر په شپه د حصارک ولسوالۍ کې یوې مین چاودنې وواژه چې تر اوسه په ځای بل قومندان نه دی ټاکل شوی. په دغه غونډه کې یو شمېر ناس قومي مشران د والی د استعفا پر مخالفت وغږېدل، خو ښاغلي کندوزی ویل چې له فشار پرته او شخصي ستونزې په بنایې خپله دنده پرېښودې ده. په ننګرهار کې ځایي خلک او د ولس استازي د سلیم خان کندوزی استعفا ته له بېلابېلو لیدلورو ګوري، خو هغه څه چې د ټولو دپاره شریک ټکی دی په ننګرهار کې د نوي والی ټاکنه ده. د ولایتي شورا منشي زبیح الله ازمری په دندو کې د چارواکو د پاتې راتګ لپاره استعفا ښه فرهنګ ګڼلی، خو وایي مرکزي اداره د نوی والی له پوره صلاحیتونو سره راولېږي.
کاغه والی وی کریس او ک وزیر هغه ته سو شینه به په نظر کې ونی چې هغه ته اول په اول د قدم کې به صلاحیت ورکړي امکانات ورکړي تحصیلات او تجهیزات ورکړي او د اصلاحاتو لپاره ورته صلاحیت ورکړي نه نه که ورکړل وي نو دا د ټیکدار رئیسانو ټیکدار ولسوالانو ټیکدار د امنیت قومندانانو ولې په خپل ځای پاتې شو نه صلاحیت ورکړي نه امکانات ورکړي او حتی ځکه معلومات لرم معزز ولسمشر د سره په میاشتو میاشتو نه لیدل
خاغله زمره په ننګرهار کې د بانډو نشتون هغه څه غنی چې مرکزی اداره خپل رالیګون کې استازي ته پوره واک ورنی کینو حالات تر بده بتر کې دی شي
دلته مداخله مشته د خالتون مشته د هر چا رئیس معلوم دی د هر چا ول سوال معلوم دی دلته د خالتون دی دا چې تاسو تصفیه نشي اصلاحات رانی شي هر څوک چې والی شي او دلته راشي د والی په توګه په دنده وګمال شي دا ولایت او مدیریت به ناکام وي
په ننګرهار کې د والی په توګه د سلیم خان کندوزی شپاړس میاشتې تیرې شوې هغه له دی وړاندې د کرنې او بوله غول او مالداري وزارت کې د موین په توګه دنده لرله له دې وړاندې مولوی عطا الله لودین په ننګرهار کې والی و چې هغه هم د مرکزی حکومت د نه پاملرنې او ننګرهار کې د شته مافیایي کړیو د شتون له امله خپله دنده پرېښودې وه ولسی خلک هم د ننګرهار لپاره د یوه داسې والی د راتګ غوښتنه کوي چې له شته زورواکو او مافیایي کړیو سره ښه مقابله وکړی شي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
نن په دوم ورځ په کندهار او هلمند کې ولسی مشرانو او ځایي خلکو د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د سپکاوي په غبرګون کې لاریونونه او احتجاجي غونډې وکړې لاریون کوونکو د جمعیت ګوند رهبری شورا پر غړي او د ملي وحدت د حکومت په اجرایه رئیس هم له دې کبله نیوکه وکړې چې مخکني جمهور رئیس حامد کرزي ته د سپکاوي پر وخت بې پروايي ښودلې نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اورو
د کندهار په دوه برخو په ختیځ کې د کابل کندهار پر لوی لاره او په لویدیځ کې بیا د کندهار هرات پر لوی لاره لاریون کوونکو د لنج مودې لپاره دواړه عمومي لارې د ترافیک پر مخ د احتجاج په ډول تړلې وې لاریون کوونکو چې له ځانونو سره د پخواني جمهور رئیس تصویرونه هم لیږدول حمید کرزی د ملي وحدت سمبول یاد کړ او هغه ته سپکاوی کوونکې ډلې او اشخاص یې د ملي وحدت مخالفینو بلل د کندهار لویدیز او ختیز دواړو خواو څخه مظاهره کوونکې د شهر په مرکزی برخو کې سره یوځای سول او د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې د تیر جمعې په ورځ د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین ربانی د مرګ د پنځم تلین په یاد غونډه کې مخکنی جمهور رئیس ته سپکاوی یو پلان سوی عملیات کړ
اغه څه چې تاسو د امنیت کرزی په دوره کې لاس ته راوړی دي د افغانستان په ټول تاریخ کې مناسبه نه دی راوړی یو کوچنی ولسوالي در ولایت کړی او تر اوسه تاسو امتیازونه اخلي او بل د منطقې وادي کومندان در ملي هتل کې در صورت چې په لوی کندهار کې داسې په زرهاو په سلهاو ملي اتلان موږ لرو چې مثال موږ لا مساکنی مخون په زابل کې او ماده شم خان په اورزګان کې دا غو نمونه ده د ملي اتلانو ده چې موږ په زرهاو داسې ملي اتلان په دې ساو په دې لوی کندهار کې لرو
سره لدی چې د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر استاد برهان الدین ربانی د مرګ د پنځم تلین په یاد غونډه کې د جمعیت د ګوند سرپرست او خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې حمید کرزی ته سپکاوی کوونکی کاس د دغه ګوند اساسیتوب نه کوي خو د کندهار هلمند او زابل ولایتونو احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې د جمعیت ګوند رهبری دی له پخوانی جمهور رئیس او ټول ملت څخه بخښنه وغواړي دوی دغه راز د جمعیت ګوند رهبری شورا پر غړي او د ملي وحدت د حکومت پر اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نیوکه وکړي چې د جمعې په ورځ د استاد ربانی په یاد غونډه کې حمید کرزی ته د سوي سپکاوی پر وخت بې پروايي شولې
او کچیری داخل بخش ولا واڑی او عفا ولا واڑی او هغه خلک را ما باندې تنه کی معرفی یعنی کی دا بده دوی د فاره په تاریخ کې وی شکست او ناکامی وی دا مشای مسعود په نامه ځان نه معرفی کوي خپل دی هغه د سکاو په نامه ځان معرفی کی چې موږ هغه اقتصادیو چې پلان مو بل هم افغانستان دغه سي دربدر وران کړی دی
دغه راز د هلمند په ولایتي مرکز لشکرګاه کې هم د ولایتي شورا غړو او ولسم مشرانو په وګړ احتجاجي غونډه کې مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي ته سوي سپکاوی په کلاکه وغانده او د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو یې غږ وکړ چې د عدلي او قضایي ادارو له لارې دا موضوع وڅېړي. تر دې یوه ورځ مخکې د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي زون اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرازق هم په یو توند غبرګون کې د جهادي تنظیمونو یو شمېر مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د ملي مشرانو د سپکوونکو عملونو د دوام په صورت کې د دلاسونه هم چا نه دي تړلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا په ټینګه د هندا خبره رد کړه چې ادعا کوي په پاکستانی کشمیر کې عملیات کړي دي او د اوربند نه د سرغړونې پړه یې هم پر هند واچوله. د پاکستان پوځ یو ډله ژورنالیستان د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د پولې لومړۍ کرښې ته بوتلل او د سیمې رایې د لیدنې کتنې اسانتیاوې ورته برابرې کړې، خو په وړاندې د هند د صدر اعظم پر نننۍ غبرګون هم په دې رپورټ کې رڼا اچول شوي چې په ګډه یې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال عاصم سلیم باجوا راټول شو یو خبريالانو ته ویل چې هند د پاکستانی کشمیر په لور د تاتاپانی او باکسات په کلیو باندې د کمکې وسلو برید وکړ او په دې کار سره د اوربند تړون مهم شرایط نقص او تر پښو لاندې کړل.
اجازه راکړئ هغه څه بیا تکرار کړم چې مخکې مې هم ویلي دي. موږ اوس د کنټرول د کرښې پر خاوره د قومانده په پوځي پوستې کې درېدلی یو. زموږ سرتیري دلته موجود دي. د هند له خوا کوم ناڅاپي او تنظیم شوی برید نه دې شوی او د دې برید ادعاوی ټول ناسمی دي.
هغه د هند هغه ادعا هم رد کړ چې ویلي و چې د جمعې په ورځ د پاکستانی کشمیر په سیمه کې بریالی برید ترسره کړ. چارواکي وایي وروسته له دې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د پولې په سر تاوتریخوالی شدت نیولی دی، دوی له سیمې څخه زرهاو ملکي اوسیدونکي خوندي ځایونو ته کډه کړي دي. په یوه وخت کې په هند کې د نننه هم د هند په صدر اعظم نریندر مودي باندې دا فشار زیات شوی دی چې د پاکستان جواب دې په کلکه داسې ورکړ شي چې په نړیواله کچه دا هیواد له نورې نړیوالې ټولنې منزوي شي.
دا هیواد هیڅکله هم د ځمکنۍ پراختیا وګی نه وو او نه دی. دغه هیواد هیڅکله هم پر کوم بل هیواد برید نه دی کړی، خو سره له دې هم د لومړۍ او دوهمې نړیوالو جګړو په ترڅ کې 150,000 هندیان د نورو لپاره شهیدان شول.
په همدې ترڅ کې یو هندي فعال ملګرو ملتونو ته په خپلو وینو یو لیکل شوی لیک استولی. دغه هندي فعال د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوله چې پاکستان د تروریستي هیوادونو په لیست کې ورشامل شي. د درمشاله په نوم د شمالي ښار دغه اوسیدونکی مهیش یادو په دې تړاو د یو سوله ییز لاریون مشري هم په غاړه درلوده چې پکې د هر ډګر څخه بیلابیلو خلکو ګډون کړی و.
ما په خپلو وینو باندې ولیکل شوي لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کمون څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان مشران او پوځ د تروریستانو په شان عمل کوي او په ملګرو ملتونو کې دي، داسې ملکونو ته باید هیڅ ځای ورنه کړای شي.
د کرخی په دواړو غاړو عام وګړي د تاوتریخوالي د شدت له امله خورا اندېښمن دي.
دوباره دونو ملکو کې
د دې تاریخ د بیلو پړاوونو په شان بیا هم د دې دوا هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي اوج ته رسیدلی دی. زموږ د پاره ژوند دلته خورا ګران دی. کلیوال دومره بیندې دي چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللای.
د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي تر دې حد زیات شوی چې حتی د دې هیوادونو په پولې باندې د بیرغ د راښکته کولو ورځني رسمي پوځي مراسمو کې هم د ځواک د نندارې سیالي کېږي. پاکستانی سینماګانو هم د هندي فلمونو خودل وروسته له هغې بند کړل چې هند پاکستانی سینمایي لوبغاړي د هند فلمونو په مشهور شرکت بالیوود کې د لوبیدنې مخنیوی وکړ. خایسته سادات لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ د 1995 کال د مالیاتو ورکولو په وخت کې دا څرګنده کړه چې په خپل کاروبار کې 914 میلیونه ډالر خساره کړې وه. له همدې امله هغه ښایي د څو راتلونکو کلونو لپاره فدرالي حکومت مالیه نوي ورکړي. بلخوا ټرمپ وایي چې د لیبرال برني سندرز ملاتړي به هغه ته رای ورکړي.
د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې مقاله لیکي چې د دې خسارې له امله په مالیه کې زخ ډیر کمخ ډونالډ ټرمپ ته دالاره برابره کړې وه چې تر اتلس کلونو پورې د فدرالي حکومت مالیه ورنکړي. د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې مقاله لیکي چې دوی د مالیې له ماهرانو سره په دې اړه مشوره وکړله او هغوی ورته وویل چې دوی ته پکې کوم شی غیر قانوني نه ښکاري. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دیموکرات نوماند هیلری کلینټن څو ځلې پر هغه دانی وکه کړې وه چې ډونالډ ټرمپ د دې لپاره د خپلې مالیې د ورکولو اسناد نه خپروي چې څو کلونه یې د فدرالي حکومت مالیه نه ده ورکړې. نومان ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي نظام په اړه هم خپلو پلویانو ته خبرداری ورکړ چې په کار ده په بل میاشت کې د رایو ورکولو نه وروسته د حوزو په برخه کې کلکه څارنه وکړي. هغه دا تبصره د شنبې په شپه پنسلوانیا کې وکړله.
موږ له دې امله انتخابات نسو بایللی. تاسو پوهیږئ چې زه څه وایم. ډیر بچیان پیښیږي. زه نه غواړم چې د دغه دلیل له امله انتخابات بایلم.
ښاغلی ټرمپ څو ځلې دا خبره کړې ده چې په انتخاباتو کې ټګي برګي به یو یوازینی عامل وي چې دای د جمهوري ریاست د انتخاباتو له ګټلو نه ایسارولی شي، خو په متحده ایالاتو کې هیڅکله په رایو ورکولو کې د پراخې ټګۍ برګۍ شواهد نه دي پیدا شوي. یو بل راپورټ وایي هغه ویډیو خپره شوې ده چې دا څرګندوي چې د دیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن د فبروري په میاشت کې د خپل دیموکرات سیال سناتور برنی سانډرز د ځوانو پلویانو په برخه کې زړسوی څرګند کړی و. هغه ویلي و هغه کسان چې اقتصادي فرصتونه نه دي په برخه شوي د یو سیاسي انقلاب شعار ورته ډېر زړه راښکونکی ښکاري. ډونالډ ټرمپ هڅه کړې ده چې د هغې له الفاظو نه په خپله ګټه کار واخلي چې د سناتور برنی سانډرز پلویان په ځان ورمات کړي.
هیلری کلینټن فکر کوي چې د برنی سانډرز پلویان بیا سری او ناپوه خلک دي. هغو کسانو ته چې زموږ پلویان دي او موږ ته رایه راکوي هغو ته هم د زړه سوی وړ او بدمرغه خلکو خطاب کوي، خو زه داسې فکر نه کوم.
برنی سانډرز د هیلری کلینټن په ګټه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له خپلې کاندیدۍ نه تیر شوی دی او د هغې د ملاتړ اعلان کړی دی، خو د ځوانو رایو ورکوونکو د ملاتړ لاسته راوړل د هیلری کلینټن لپاره یوه ستونزه ده. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د مهم خبرونو لرندیز: برتانیا به د افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په کابل کې د برتانیا سفیر وویل چې د برتانیا مرسته به 250 میلیون پاوند پورې ډېره شي. د برتانیا سفیر ډومینیک جرمنیان په خبري کانفرنس کې وویل چې دغه مرستې به په افغانستان کې د کارمندنې، پوهنې، روغتیا او اقتصادي بنسټونو په جوړولو ولګول شي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی نن سهار د ولایت په مقام په کرزي تالار کې د رسنیو او لسګونو قومي مشرانو په حضور کې له خپلې دندې استعفا اعلان کړي. نوموړي د خپلې استعفا لامل خپله شخصي ستونزه وبلله او وویل چې هیڅ چا استعفا کولو ته اړ کړی نه دی. د کندهار په ولایت کې د دوهمې ورځې لپاره لګون کوونکو د دغه ولایت په اوږدو کې د کابل کندهار او کندهار هرات لاره پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ته د سپکاوي په اعتراض د یو څه وخت لپاره بند کړي وه. د برتانیې صدر اعظم وایي چې برتانیا به په رسمي ډول د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پروسه راتلونکي کال د مارچ د میاشتې په پای کې پیل کړي. تریسا مې دغه اعلان د بی بی سي ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړی دی. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په 1995 کال کې خپل د مالیاتو په کاغذونو کې ادا کړي وه چې 1914 میلیونه ډالر تاوان کړي دي. د امکان ستا چې هغه د دې تاوان له کبله د کلونو لپاره حکومت ته مالیات نه وي ورکړي. په نړۍ کې د اقلیم د بدلون ستونزې د حلولو په هڅو کې هند د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې موزر ګازونه په فضا کې خپروي. نن به یک شنبه په ورځ به د پاریس د اقلیم بدلون موافقه تصویب کړي. د اسرائیلو پوځ وایي چې دوی به د یودان د نوي کال په ترڅ کې د غربي تړانګې څخه د اسرائیلو ته د امنیتي اندېښنو له کبله فلسطینیانو د راتګ مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د میتیو په نامه سمندري طوفان د کیوبا، هیټي او جمیکا پر لور دی، په ګوانتانامو کې سلګونه زره کسان د تیارې نیسي چې د امریکا د بحري اډې څخه د هوا د لارې راوایستل سي. او په راتلونکي دوه اونیو کې به چې د اکتوبر 3 څخه تر 3 پورې د سویډن په سټاکهوم او د ناروې په اوسلو ښارونو کې د نوبل د جایزې ګټونکو اعلان سي.
درانو اوریدونکو، افغان حکومت وی بروکسل کانفرنس ته چمتواله بشپړ شوه او د نړیوال ټولنې د مرستو د هر سنت او هر ډالر حساب وکړي. د بروکسل کانفرنس نه تاسو څه تمه لرئ؟ ستا ستاسو په نظر افغان حکومت څه کړی دي چې د نړیوال ټولنې پام ځان ته راوړي؟ دا او نور پوښتنې د خبر اترو گفته شنود د نن ماښام په خبرونه کې ځوابېږي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا، الله مال. رادیو آشنا.